dépend.
سپینی خبری روکو راست
د سپین خبري یاره کو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي روغتي او سوکالم له خدای غواړم پاروان خبرونه کوم زنه او شباشنا او زما همکار حفیظ عزیفی قربانی د تل په سیر په یو مهم موضوع د ملمنو سره بحث لرو. قدرمن اوریدونکو، نن په تاجکستان کې د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو پیل شو. تاجکستان چې د دې غونډې کوربه ده، د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرحات سلیم ویلی چې له افغانستان سیمه او نړۍ ته د ترهګرو متوجه ګواښ جدي دی.
بله، ایده همین نشست که زیر نام نظام سیاسی همشمول الگوها و نقشه را امروز سه شنبه در دوشنبه پایتخت تاجکستان راه اندازی شد. حدود 120 کشور و نماینده های جهان در این اشتراک دارند.
بله، همدارنگا در تاجکستان در بحرانوی چارو در وزارت مرسیال ویلی دی چه پا افغانستان که سوله او ثبات در رسیدو لپاره در طول سیاسی او ملی لور پا گردون دیو سیاسی اقتصادی او طولینیز طول شمول نظام جوری دل مهم دی ترسو طولو سنزو تا زواب ویون که وی. قدر پناوریدون که پا هم دی موضوع در ملمانو سر باز که و چه در طالبانو واکمن ایلاند افغانستان که اس محل دیو سیاسی اقتصادی او طولینیز طول شمول نظام جوڑی دل سمره امکان لري او دغه اندیخنه چې د امنیت په اړه د سیمې سره موجود دي د سمره پر ځای دي. نو او دا وضعیت سمره د اندیخنه ور دی د سیمه ایزو هیوادینو ته. پام دې د ملمنو سره بحث لرو، خو د ملمنو د در پیژندلو او اغوی سره د بحث نه مخکې اسفی سب.
بله، قبل از که مهمانای محترم معرفی کنیم خدمت شما، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما تقدیم میکنه و بعد از او بحث خود آغاز میکنیم.
ویان احمد الله ارچیوال، نن په تاجکستان کې د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو پیل شو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرحات سلیم په دغه کانفرنس کې له افغانستان سیمې او نړۍ ته د ترهګرو متوجه ګواښ جدي بللی. د هرات امنیتی کانفرنس په لسمه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنګین دادپر سپانته هم د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ او له افغانانو سره د دوی په وضعیت توندې نیوکې وکړې. د هرات امنیتی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړیږي او دا ځل پکې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شازده فیری او د افغانستان لپاره د ځینو اروپایي هیوادونو او یو شمېر خپلواکو بنسټونو استازي هم د دې کانفرنس ګډونوال دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بهرنیو چارو کې د پاکستان دولت د وزیر حنا ربانی کر په مشرۍ پلاوي کابل ته د رسیدلو خبر ورکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد پر خپل ټویټر لیکلی چې دغه پاکستانی پلاوی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلی. هغه لیکلی پاکستانی پلاوی چې په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کر په مشرۍ راغلی و په ترکیب کې د افغانستان لپاره خاص استازی محمد صادق خان او په کابل کې د پاکستان شازده فیر او ګڼ نور مسؤلین شامل و. د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستان له حکومت سره 15 میاشتنه اوربن پای ته رسولې. خپل وسلوالو ته یې امر کړی چې خپل بریدونه بیا پیل کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی په وتون بیان کې خپل ډل مشرانو او وسلوالو ته امر کړی دی چې په دې هیواد کې یو ځل بیا حمله پیل کړي. په بیان کې چې بیګا مازدیګر خپور شو او په پای کې د دې ډلې د دفاع وزیر په توګه د مفتي مزاحم نوم راغلی، ویل شوي چې دا مهال د بنو ولسوالۍ په مرکز لکه مروت او نورو سیمو کې د ټي ټي پی پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. نو ځکه ولسوالانو، والیانو او ډل مشرانو ته چې په بیان کې د ډلګۍ مشرانو په نوم یاد شوي امر کېږي چې د هیواد په کچه خپلې انتقامي حملې بیا پیل کړي. دا اوربند طالبانو تر پرونی اعلانې پورې ظاهرن پر ځای پاتې وو. که څه هم په دې ترڅ کې دواړو خواوو ترمن څو ځلې د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د نړیوالو لوتوندو غبرګونونو سره سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د دورو وهلو د حکم ننګه کړي. په تازه غبرګون کې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت چې دا مهال په برلین او دوها کې فعالیت کوي د دورو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللي او د طالبانو یو غوښتي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منې کنوانسیون مراعت کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی بیا د جرمني دغه اندېښنې ته په ځواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د چین خلک حق لري چې په سوله ییز ډول لاریونونه وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سوله ییز اعتراض حق لري او د چین خلک هم. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د شنګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کرونا د نویو لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې مظاهرې پیل کړي. دغه مظاهرې په تیره یوه لسیزه کې بېسارې بلل شوي. د ناټو عمومي منشي د ټلوالي پر غړو غږ کړی چې اوکراین ته د هوایي مدافع د سیسټمونو د ورکولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. یان سټولټنبرګ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې هوایي بریدونه د ژمي له راتلو سره سره روان دي. سټولټنبرګ پرون وویل د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې یو پیغام به اوکراین ته د هوایي مدافع د نورو سیسټمونو، مهماتو، اضافي پرزو او د پوځي روزنې د ورکولو اړتیا وي. دا غونډه نن په بخارست کې پیلېږي. د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک عمومي قومندان برید جنرال امیر علي حاجي زاده پرون ومنله چې په ایران کې له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو نارامیو په پایله کې له 300 زیات کسان وژل شوي. دا د ایران د دولتي چارواکو لخوا د تیرو دوو میاشتو د نارامیو د تلفاتو په اړه ورکړل شوي لومړني رسمي ارقام دي. په ایران کې روان اعتراضونه د سپتمبر په 14 د مهسا امینی په نوم چې د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور نیولې وه په توقیف کې سا ورکړه څخه په راوروسته په دوامداره توګه دوام لري. اروپایي پولیس وایي د نشه یي توکو یوه ستره مافیا سوپر کارتل چې اروپا ته د یو پر درېیمه برخه کوکاینو کنټرول لاس کې شنډه کړي. د اروپایي پولیسو اژانس یوروپول ویلي د دې مافیا خلاف یې په شپږو هیوادونو کې د صحرا رڼا په نوم عملیات کړي چې 940 کسان پکې نیول شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voadari. درنو اوریدم که تاسو د امریکا غږ آشنا را دیدو رو کراسی سپین خبری پا خبروانه که ده سیمی او نلی خبرون او آوریدن. او سم قدر من ملمانه در در پیجن و موضوع در سر شریکه شویده پا مواقع مهم موضوع چه ده تاجکستان امنیتی خونده ده هرات امنیتی کنفرانس پا تاجکستان که پا مواقع ده ملمانه سر بسل رو ملمانه چوب یا سفیزه؟
بله مهمانه محترم برنامه جناب آقای وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی و جناب آقای نجیب آزاد نویسنده و تلگر مسائل سیاسی هستن. آقای ناصری سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
جناب آسفیز گرامی، خدمت حضور شما، خدمت بانوی گرامی و خدمت میمان عزیز برنامه آقای آزاد و همکاران تخنیکی و همه شنونده های خوبتان عرض سلام و ادب دارم.
تشکر از شما. جناب آقای آزاد سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. صدای ما را میشنوین؟
سلامونه دنشت اسکیتا تاسو اغلی آشنا او نفسی سکول تری سلامونه درنشت ورسیږي.
تشکر.
کورم ودان دي دوړو قدرمن ملمنونه د زړه لکومې مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا را لید سپین خبرې د خبرونه بلنه مننه ده او په دې مهم بحث کې را سره ګډون کوي. آزاد صاحب پښتنه به تاسو نه پایل کو په تاجکستان کې د هرات امنیتی غونډه د افغانستان او سیمې روان وضعیت ته په کتو څومره د اهمیت وړ ده؟
پدې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په حق باندې هر ناسته کړه وړوي او کلوې ناسته وي خپل مهمواله لري، اهمیت لري، ځکه چې د افغانستان موضوع بحث پر کېږي. تر دې وړاندې هم په تاجکستان کې د روان کال په مای کې مهم ناسته وشوې، په کې ایران او چین او روسیې هند ګډون کړی و. همدارنګه اکتوبر کې د سیکان سره هم وسول چې په منځنۍ اسیا هیوادونو او دارنګ د سیمه هیوادونو د افغانستان په حق باندې بحثونه وکړل او دا د لید افغانستان ستراتیژیک مطالعاتو د موسسی په یو ډول کوربتوب یا د یو په پیشنهاد باندې دا ناست سره کیږي مهمه ناسته ده لکه تر دې وړاندې چې دوی ناستي وسولې هغه ناستي چې تر دې لوی ناستي وي د افغانستان موضوع په حق باندې نتیجه ورنکړه او دغه ناستي هم زه تر ډېر بې د پورې په دې باور یم چې هغه ډول چې لازم دغه نتیجه نه ورکړي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نتیجه ولې نه ورکړي د نتیجې یو تر ټولو لامل کې چې موږ چې 22 کلو ته لاړ شو ځانګړي توګه 13 کلو ته لاړ شو کومې ناستي چې سوي دي د افغانستان په حق باندې هغه کلي سیمه د قدرتونو یا نړیوال قدرتونو یو نه فکر دی افغان طرفین هغه چې د افغانستان په موضوع کې رول لري هغه به په معنا شي کنه وي حتی کوم مختصرا د بوند کانفرنس یادونه هم وکړو په ریکه یو ټول مهم طرف چې هغه مهال طالبان او هغه نو او لبعد مرغه نتیجه موجوده ده بیا کله چې د بین الافغاني مذاکراتو یا د سولې د مذاکراتو لړۍ فایل سو هغه چې به طالبان خورا ډیر برلاسي و او افغان دولت د نړیوال د پاپ ځنګري توګه متحده ایالاتونو لخوا څنګه په سوي وو په دې ناس کې شریک نو وړه به دا وای کچيري دا سی وای چې طالبانو ګډون کړی وای نه وای کړی یا نور افغان سیاسونو ګډون کړی وای نه وای کړی په دې ناس کې یو ته دعوت ورکول شوی وای او په دې تیر دوه درې کلو چې نور داسې سیاسي تیرې هم پیدا شوې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي ځینې کسان دا په دې وخت د داسې اشکال کېدل یا حداقل داسې هغه یو ډول نظر ورکول کېدل چې یو انتقالي دوره به راځي یو دریم ګړی به راځي هغه کسان ځینې کسان اوس هم فعال دي نو تر ټولو به مهمه دا وایي چې دغه افغانستان کوم په پخواني سیاسون چې دي همدارنګه طالبان چې اوس په واک دي او ځینې نور سیاسي څېرې چې په تېرو یو دوه درې کلو کې راپیدا شوي دي دغه ته بلنه ورکول شوی خو په ټوله کې د افغانستان موضوع چې د متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره د سفارت شاه ظفیر اغلی ذکر هم په دې ناسته کې ګډون کوي مهمه ده او خبرې به همغه تکراری وي خبرې به د یو داسې سیاسي ساختمان چې ټول شمولوي او د بشر د حقوقو موضوع راپورته کیږي سیمه او هیوادونو ته د ګواښ هغه بحثونه چې د پیرو باندې بحث کیږي نو تر دې رب دې پورې همغه د مای او د تیر اکتوبر د خبرو یو ډول
تکرار مننه آزاد صاحب زما ډیره پښتنه تاسو په خپل جواب کې جواب لیکور وده
تشکر از شما جناب آقای آزاد جناب آقای ناصری امیدوارم که آقای آزاد فرمودن خب هر نشست در رابطه با افغانستان و مسئله حال بحران افغانستان مهم است اما به نظر شما این نشست خاصه که خب ده اون نماینده طالبان هم نیستن نخم که در نشست فرمت مسکو هم نبودن شما چهره‌های حکومت پیشین هم با مقامات حضور دارند این نشست خب قرار نیست که به نتیجه خاصی برسه اما شما رو چقدر مؤثر می‌دانید بر حل مسئله افغانستان در حالی که جامعه جهانی در رابطه با وضع محدودیت‌های سختگیرانه‌تر و سختگیرانه‌تر بیشتر بر زنان و مردم افغانستان واکنش نشان دادند بفرمایید
با سلام مجدد تشکر از دعوت شما ببینید امی نشست که به نام نشست خیرات نشست امنیتی خیرات در تاجیکستان دایر میشه نشست است که در افغانستان در شهر خیرات ما اساسگذاری شد و اون به خاطر بی‌ثباتی و بی امنیتی که از سال 2010 و بعد در افغانستان زیادتر و زیادتر شده را جامعه جهانی و کشورهای منطقه علاقمند شدن به اینکه بحث کنن سر مسئله امنیت خصوصا بی‌ثباتی افغانستان با بی‌ثباتی منطقه و این کنفرانس فرمات نشست هرات شهرتش هم این بود که زیادتر کشورهای همسایه افغانستان آسیای میانه کشورهای منطقه تشویش داشتن از تحولات افغانستان خروج نیروهای خارجی از افغانستان در 2014 و خلاصه همون بحثای کلان خلای امنیتی امروز این نشست در هرات دایر نمیشه در تاجکستان دایر میشه و خود نشاندهنده این است که افغانستان یک ثبات سیاسی نداره ثبات امنیتی نداره یک مرکزیت سیاسی نداره هرات من حیث امو جایگاه و پایگاهی را که در 20 سال گذشته یا در 15 سال گذشته داشت که نشست بین‌المللی را دایر میکرد نداره و هر بحث در افغانستان است ولی مسئولینی که امروز قدرت سیاسی نظامی و مسئولیت افغانستان به دوشان از اونا حضور ندارن در کنفرانس مسکو حضور نداشتن و این خود نشاندهنده امو بدبختی و مصیبت بسیار دردناک مردم افغانستان است که ما در خلای امنیتی خلای قدرت خلای بی حکومتی بی نظامی و ای که افغانستان واقعا به یک جزیره بدون اداره و بدون سرپوش مبدل شده. در تمام کشورهای جهان حتی در سومالیا حتی در سودان در بدترین شرایطی که قرار دارن اونا یک دولت دارن، یک حاکمیت دارن، یک نمایندگی در خارج دارن، چند کشور اون دولت ها رو دولتشان به رسمیت شناخته و نماینده هایشان در دولت امارت اسلامی طالب ها سری 15 ماه هیچ کشوری به شمول پاکستان به شمول کشورهای آسیای میانه به رسمیت نشناختیش، مشروعیت ملی نداره، مشروعیت بین المللی نداره، خلای کلان امنیتی هست. امروز خانم حنا ربانی وقتی به کابل میاد اولین سوالش و امید بحثش همین که ما از افغانستان احساس ناامنی میکنیم. افغانستان با یک کشور بی ثبات و یک کشوری که تهدید کننده امنیت مبدل شده و منافع ملی پاکستان از طرف افغانستان تهدید میشه. این خودش بحث کلان همی است که امروز تمام کشورها در تمام فرمات ها در تمام کنفرانس ها از بی ثباتی افغانستان، از بی امنیتی افغانستان، بی حکومتی افغانستان، از اینکه افغانستان یک حاکمیت ملی نداره، حکومت مشروع نداره، مشروعیت ملی دایش نیست، مشروعیت بین المللی نیست. این طوری یک حالت در تاریخ و در طول اینمی 77 سال ملل متحد دیده نشده و متاسفانه افغانستان در 100 سال گذشته این روزای بدی را که امروز تجربه میکنه در 100 سال گذشته آقای
ولی آقای ناصری یک مسئله رو میخواستم بگویم. الان چی شما گفتن یا آقای آزاد همین مسئله خب همه جهان میفهمند، مثلا مشکلات بی امنیت، نبود امنیت، مسائل حضور گروه های تروریستی را و همه هیچ یک عمل واقعا در برابرش صورت نمیگیره، همه در حد یک شعار باقی میمونه. کنفرانس های متعدد راه اندازی شد، تا مجمع عمومی ملل متحد برای اولین بار دایر شد و در او با اکثریت آرا وضع محدودیت ها و همه خشونت ها را در افغانستان محکوم کردن، اما همه و همه در یک حد شعار باقی میمونه. آیا کشورهای جهان بالاخره تصمیم خواهند گرفت در مورد افغانستان؟
امی اساسیت جهان، امی تشویش جهان، امی علاقمندی کشورهای جهان به موضوع افغانستان، استمرار کنفرانس ها باعث زنده بودن قضیه افغانستان در اذهان جهانی است. این که یک کشور توسط یک گروه و یک توسط یک حزب یا یک کودتا یا قدرت سیاسی توسط جنگ گرفته میشه، مسئولیت درجه یک از این بر امو دولت و حکومت و امو گروهی است که قدرت سیاسی کشور خود غصب کرده و سرقت کرده. در تمام دنیا دیکتاتورهای جهان سالهای طولانی حکومت کردن، ملتهای خود را فقیر ساختن، بیچاره ساختن، محصور ساختن، آزادی ها را سلب کردن، کشور خود را به زندان مبدل کردن، ولی جهان حساسیت نشان میداد. ولی تغییر اوضاع اگر طالب ها نخواهند تغییر بدن به خود و دل خود به مردم افغانستان رحم نکنند، افغانستان در سوی جنگ های داخلی، افغانستان در سوی بی‌ثباتی و مهاجرت های بیشتر میره و افغانستان این طالب است که افغانستان گروگان گرفته، ملت ما را گروگان گرفته و جهان را تهدید میکنه، کشورهای منطقه را تهدید میکنه و به خطر بزرگ برای جهان مبدل شده. بنابراین این گناه منطقه و کشورهای جهان نیست که کنفرانس دایر میکنن، بلکه این کنفرانس ها رو ما باید تشویق کنیم، تایید کنیم و بگوییم که قضیه افغانستان نه. مانند که آقای بورل گفت که قضیه افغانستان از آن فراموش شده، گوی افغانستان وجود نداره. من تدبیر کنفرانس ها و نشست ها را گرچه که نتیجه ملموس نداره، من نتیجه بسیار عاجل و آنی نداره، ولی استمرار این کنفرانس ها باعث زنده بودن قضیه افغانستان میشه و طالب ها زیر فشار قرار دارن. امروز خانم حنا ربانی را چرا قبول کردن بدون حجاب؟ به دلیل از اینکه زیر فشار هستن و دیگه طالب نمیتونه که بگه که ما حد و خط امروز خط طالب، فکر طالب، عقیده طالب و قرائت طالب در جهان بازش کشیده شده.
بفرمایید. تشکر از شما جناب آقای ناصری.
مننه ناصری صاحب. آزاد صاحب، د هرات د امنیتی کنفرانس د نوم نتوان پیدا ده چې د افغانستان د امنیتی ثبات پاړه په دې کنفرانس کې بحثونه کېدل د 2022 کال نه چې د لسم پړاو دی چې اوس په تاجکستان کې دا غونډه. څه فکر کوئ د افغانستان روان وضعیت ته په کتو همدغه امنیتی بحث به څومره په بدل شکل مطرح کیږي افغانستان اوس، او د سیمې هیوادونو خصوصا تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د څو ترهګرو ډلو نمونه اخیستي دي د داعش په شمول چې دا اوس هم په افغانستان کې فعال ډلې دي، د سیمې د هیوادونو اندېښنه په دې اړه څومره پر ځای ده، او امنیتي بحث افغانستان په اړه څومره به تغییر مطرح شي؟
ګوري د افغانستان د امنیتی بحث کراځي په تیر شل کلونو کې کله چې د هرات امنیتی ونډې فایل سپه د څنګه کال وړاندې نو تر ټولو مهم بحث د افغانستان چې هر کله په نړیوال سټیج باندې کېده هغه امنیتی بحث و نن هم تر ټولو وړاندې د افغانستان بحث کیږي هغه امنیتی بحث دی په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه اندېښنې چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرکزیالیا د سیمې نور هیوادونو یا د نړۍ قدرتونو د افغانستان په حق له کومې اندېښنې شریکوي هغه ثابت دي ځکه د دې لپاره تاجکستان یا بل هیواد ته اړتیا نه لري چې دا ثابت کړي چې القاعده په افغانستان کې فعال ده کنه ځکه د القاعده مشر الزواهری به مې شوړه دي په کابل په د ارکو درې سو متره کې وجل کیږي
نو نړیوال او سیمه ییز هیوادونه د دې اظهاراتونه څه تر لاسه کولې شي څه غواړي اظهار کړي
زه هم به خبر ثلاث لمه کله چې موږ د نړیوالو بحث کوو د سیمې د قدرتونو د نړۍ د قدرتونو لپاره مرغه په نړۍ کې اوس کله په ځانګړي توګه د افغانستان بحث راځي کله چې نړۍ بحث دی نړۍ یو هیواد لري چې هغه په ټولو هیوادونو باندې خپل نفوذ لري د افغانستان په قضیه کې خورا ډیر شکیل دی شکیل واغه متحده ایالاتونه دي متحده ایالاتونه کله هم چې غوښتي دي د افغانستان لپاره نتیجه څه سوي دغه بیل بحث کله هم چې غوښتي دي کله دې ناسي تر سره کړی دي متحده ایالاتونه په کور بتو به مشرت رهبری او مدیریت باندې ناسي دي یو خو بیا نتیجه ورکړي دا چې افغانستان د څومره تاوان کړي څومره ګټه کړي بیل بحث کړه د بون کانفرنس او هغه کده دوه ناسي وي ترغه اخوا نو لري هر ناسي کړي کړه د ملګری ملتونو په استاجتو کې دی یا د اروپا کوربتو کې دی یا د سیمې د قدرتونو په استاجتو په کوربتو کې دی یا مثلا د ناتو د هیوادونو په کوربتو باندې څو ځله ناسي وسولې نتیجه یو ور نکړه همدارنګه همدغه هیوادونه چې د سیمې هیوادونه دي څومره اندېښنه لري او څومره بردي دغه څرګندونه باندې ښنې نتیجه ورګي تر هغه پورې چې د افغانستان په قضیه کې متحده ایالاتونه په مستقیم ډول شکیل نسی او دغه چې د افغانستان د قضیه په حق لبانې ناسو مدیریت او رهبری و نه کی چې وسه نه کوي وس محل تر هغه پورې د سیمې او د نړۍ قدرتونه
یو بل آزاد سب ډیرو بخي همدغه افغانستان چې اوس په دې اوسنی حالت کې قرار لري د طالبانو راتک ورسته د طالبانو د راتک نه د تفسیرو له قرار او د راپورونو له قرار چې افغانستان یو بحران سره بشري بحران سره مخ دی د ټول خلک یا د مبصرین تاسو خوند د امریکا د مستقیمه مداخله چې د سولې خبرې وي د دوه تړونو د امدی فایل غني نو تاسو بیا هم وایو چې امریکا باید په دې مسله کې مستقیمه مداخله وکړي کچیر مداخله وکړي بیا هم څومره د خیر تمه باید افغانان اور نه وکړي
ګورې ما ډېر واضح وایل چې دا چې افغانستان د څومره ګټه ورسولې تاوان ورسوي یو بیل بحث دی لکه ناسو نتیجه ورکړه تصمیم ونیول څو هغه کې د بون په کانفرنس کې تصمیم هر ډول و چې افغانستان د څومره تاوان وکړي هغه بیل بحث دی خو تصمیم ونیول څو هغه کې د دوه ناسو هغه کې تصمیم ونیول نن هم د بشري ناورین یادونه تاسو وکړه په تیر یو کال کې ټول نړۍ وی خواته دا د چین قدرتونو چې وسره کښینی د افغانستان د بشري ناورین په حق لبانې خبرې کوي یا په افغانستان کې د ترهګرۍ خبرې کوي د په تیر یو کال کې څو وکړل متحده ایالاتونو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو اشاره یو میلیارډ ډالر مرسته کړې ټول هیوادونه یو تر څو کې مرسته نه کړې همدارنګه د ترهګرۍ بحث د متحده ایالاتونو د القاعده مشه په کابل کې وویشته وې وژای نور هیوادونو څو نه سوې کولای نن هم دا چې څومره نتیجه ورکړي زه فکر کوم نتیجه به هغه مهال د افغانستان لپاره ګټه ورنه نتیجه د نړۍ لپاره د متحده ایالاتونو د خپل ګټو لپاره بحث نه کوو د افغانستان لپاره نتیجه هغه مهال ورکول شي چې د دې تر څنګ چې متحده ایالاتونو مداخله وکړي او ځینې تصامیم وکړي رهبری او مدیریت ته مسولیت ولري افغانان په خپل هم د نتیجې ته ورسیږي چې بلې وو دغه اعلان نه چې راشل کاله موږ مخروانو او ټول مهمه بحث دا دی چې د افغانستان لپاره له بده مرغه د متحده ایالاتونو کومه پالیسی چې افغانستان لپاره هغه هیڅ کله د متحده ایالاتونو مستقیمه مستقله پالیسی نه و هغه د خپل هیواد د پاکستان د عینکه نه د پاکستان د تاریخ د افغانستان تاریخ ته وایي او نن هم همدغه څه دی چې چیرې متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره خپل پالیسی کې بدلون راولي بیا یې افغانستان ته پر اړیکې ګټه راشي لکه نیو شې ډیر واضح دی په تیر شل کلونو کې دا چې جنگونه و د دې نن افغانستان د ترهګرۍ په مرکز باندې بدل دی نن افغانستان د سیمې او د نړۍ لپاره تحدید دی طالب چې څه کوي هغه مطلق د ترهګرۍ په کټګوري کې راځي لکه نیو ته ټول مهمه خبره ده چې په تیر شل کلونو کې کومه لاسته راوړنه چې وې ته ټول مهمه لاسته راوړنه هغه دا و چې تقریبا تقریبا شاوخوا 10 میلیونه کسان په افغانستان کې نن هغه بې وزري که په هیواد کې که د هیواد د باندې دي هغه سیاسي شعور لري تر یو بریده پورې. د افغانستان ځوان قشر که 100% نه وي اویا سلنه یا اویا فیصد ځوان قشر هغه نن د افغانستان په مسایلو باندې حداقل هغه سیاسي شعور لري او د تصمیم ګیری هغه جرأت هم لري دا چې دوی به څومره وروسته وتوانېږي چې د افغانستان د رهبري واګې په لاس کې ونیسي دغه ځوان قشر دا 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 وخت نیسي. لکن که چیرې موږ دغه یو تصمیم ته رسیږي د متحده ایالاتونو په مداخله باندې ټول طرفین په ناسو کې سره ځای کېږي بیا هم هماغه پخواني خلک یا طالبان په واک کې وي هغه به موقت وي، لیکن دغه قشر چې شل کلونه کې روزل شوی دی او ممکن 10 کاله نور هم ونیسي 10 کاله نور هم ونیسي نور نسلونه هم وروزل شي بیا به د افغانستان قضیه یا افغانستان انځور مطلق متفاوت وي. نو دیل دې چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې مداخله ونه کړي مستقیما او دې قضیه رهبری مدیریت ونه کړي، نور هیوادونه په 13 کلونو کې وس او سبا هغه نه د دې جرأت لري او نه د امکانات لري او نه هم دومره ریسک اخلي هغه کې اقتصادي وي که سیاسي او نظامي چې د افغانستان په قضیه کې دې تصامیم ونیسي او هغه تصامیم دې پلي کړي. نو په ټوله کې دا له بده مرغه دا تصمیم بېرته متحده ایالاتونو ته پاتې کېږي. دا که موږ څومره د دې کار څخه راځي او نه راځي دا بېل بحث دی، لیکن په دې کې د افغانستان د خلکو د افغانستان د سیاسيانو همدارنګه طالبانو رول هم مهم دی. طالبان باید په ځان کې بدلون راولي، که څوک طالبان په ځان کې بدلون را نه ولي نه یوازې د افغانستان دپاره طالبان دفاع باندې یو ستر ګواښ دی. دا چې نن دی دي سبا ممکن دی جانه وي او هغه به هماغه رقم به وي لکه 13 کلونو شو په غرو کې به وشي. نو دی باید لازمې تغییرات په ځان کې راولي، هغه انساني تغییرات چې د بشر د حقونو موضوع ده هغه تغییرات په ځان کې راولي.
تشکر آقای آزاد. جناب آقای ناصری، خب در پهلوی مسائلی که روش بحث شده و بیشتر در حد محکوم کردن و شعار باقی مانده نقض حقوق بشر در افغانستان، یکی از مسائلی که بسیار در این بحث مهم است در نشست هرات افزایش گروه های حراس افغان در افغانستان است که میزبان نشست آقای فرهاد سلیم او را تذکر داده. خب این مسئله عملا تهدید میکنه کشورهای منطقه و جهان. آیا در این مورد چی تصمیم گرفته خواهد شد؟ تصمیم عملی آیا مداخله نظامی خواهد شد؟ آیا چی تدابیری گرفته خواهد شد در این مورد خاص؟
ببینین، پیروزی طالب‌ها به شکل که اینا قدرت گرفتن و غلبه کردن و خود یعنی تفکر طالبانیزم و یعنی دیدگاه قرائتی که طالب‌ها سیاست و از حکومت داری و از نظام و از تطبیق شریعت اینا دارن، این باعث تشویق تمام گروه های شد که متوسل به جنگ، خشونت، کشتار، وحشت و از رای غلبه نظامی ایدولوژی و تفکر عمو مذهبی خود را تحمیل کردن است و به حساب قدرت سیاسی را گرفتن است و حکومت های کشورهای آسیای میانه و در جنوب شرق آسیا و در کشورهای مختلف وجود دارند، کشورهای اسلامی، اینا همه باید سقوط کنند در جنوب آسیا. متوجه همین نقطه تمام از کشورها هست و راکرد از اینا و تصمیمی که میخواهند بگیرن مبارزه با تروریسم هست و اشکال مختلف تحریم ها هست و عدم شناسایی طالب ها هست، عدم همکاری با طالب ها هست، عدم برسنه شناختنشان هست و غیره. فشارهایی که امروز از کمک‌های جهان و اقتصادی جهان بر دولت طالب ها قطع شده، هویت سیاسی طالب ها زیر سواله، این خودش یک فشار است. ولی این که دوباره جهان تصمیم بگیره مانند 2001 که به افغانستان بیاین، تا زمانی که این ترور و تروریسم به خاکهای اروپا و امریکا نرسه و مانند 2001 خانه‌های از اینا به حساب مورد هجوم قرار نگیره، این ترور و تروریسم که در آسیا و در کشورهای اسلامی و در افغانستان و در دورتر از اروپا و ناتو و اینا صورت بگیره، پیش از اینا تعریف تروریسم یعنی منافع به خطر افتادن منافع از اینا هست. جان عسکر امریکایی وقتی که به خطر بفته و از بین بره او با ترور است، ولی همون گروه وحشتناک تروریست در دوحه استقبال میشه و برش تمام قالینای سرخ آور میشه و با او توافق صورت میگیره. متاسفانه تعریف از تروریسم پیش از این کشورها بسیار مخلوط شد. بنابراین تا زمانی که این ترور و تروریسم به خاکای اروپا و به ناتو و امریکا نرسه، در کشورهای ما شما هر چقدر وحشت و خشونت و دهشت باشد، ده ها گروه دیگر هم ایجاد شد. متاسفانه اینا اقدام برای نجات مردم افغانستان و آسیا و کشورهای آسیایی نمی کنند و می خاطر است که در محور کشورهای آسیایی یک حرکت شکل گرفته که در مبارزه با ترور و تروریسم و افراطیت و سقوط این حکومت ها، چی تاجیکستان است، چی قرغیزستان است، چی ازبکستان است، چی قزاقستان است، چی پاکستان است، چی ایران است، قربانی همین رشد همین گروه های تروریستی هستند و بنابراین تمام از این کشورها با هم دست یکی کردن و مانع انکشاف ترور و تروریسم و توسعه از این و رفع خطرات است که از طرف گروه های القاعده و داعش و ده ها گروه دیگه که در افغانستان و منطقه فعالیت دارند. غرب و ناتو هیچ علاقه برای مبارزه با تروریسم نداره، فقط شعار میده.
تشکر از شما آقای ناصری. از هر دو مهمان محترم آقای ناصری و آقای آزاد خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند. برای چند دقیقه همکار ما محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه و سپس بحث خود دنبال میکنیم.
با عرض سلام، کرن دیکر شارژدافر سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان میگوید که برای اشتراک در گفتگوی امنیتی هرات با تاجیکستان رفته است. خانم دیکر امروز سه‌شنبه در توییترش نگاشته است که گفتگوی امنیتی هرات یک فرصت عالی برای تبادل نظر در مورد وضعیت افغانستان با نمایندگان افغانستان، تاجیکستان، کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا است. دهمین نشست امنیتی هرات زیر نام نظام سیاسی همشمول، الگوها و نقشه راه امروز سه‌شنبه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده است و فردا نیز ادامه خواهد داشت. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که برگزار کننده این نشست است میگوید که 120 مهمان به شمول سفیران و نمایندگان ایالات متحده، اتحادیه اروپا و 20 کشور و سازمان بین المللی را در دهمین دوره از گفتگوهای امنیتی هرات دعوت کرده است. یک هیئت بلندپایه پاکستانی به رهبری حنا ربانی کر وزیر دولت در امور خارجه آن کشور صبح امروز سه‌شنبه وارد کابل شده و این هیئت گفتگوهایش را با مقامهای طالبان آغاز کرده است. دفتر عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته است که پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان نسبت به ماهای گذشته افزایش چشمگیر یافته است. این دفتر ناوقت روز دوشنبه در گزارشی مدعی شد که در حال حاضر در هر 24 ساعت نزدیک به 100 تیار از حریم فضایی این کشور تردد می کند. در گزارش آمده است که از عبور هر تیار از حریم هوایی افغانستان 60 هزار افغانی معادل $650 دریافت می شود که عواید ماهانه آن به حدود 180 میلیون افغانی می رسد. با وجود واکنش‌های شدید بین‌المللی، وزارت امور خارجه حکومت طالبان از فرمان شلاق زدن مجرمان حمایت کرده است. سفارت جرمنی در افغانستان که در حال حاضر در دوحه پایتخت قطر فعال است، اخیراً در عکس‌العملی شلاق زدن را نقض کرامت انسانی خوانده و از طالبان خواسته است که به کنونسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه پایبند باشند. 6.5 سال پس از قتل عام در زمان صلح که در اثر آن 32 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند، بلژیم حالا به زودی میزبان بزرگترین محاکمه جنایی می شود. فوزی احسان با شرح بیشتر.
قبل از جلسه استماع روند انتخاب هیئت منصفه روز چهارشنبه علیه نو جهادی که به حملات انتحاری 22 ماه مارچ سال 2016 متهمند آغاز می شود. این محکمه 1000 شهروند آن کشور را احضار کرده و از میان آنان 12 هیئت منصفه را انتخاب می کند. قرار بود این محکمه در ماه اکتبر سال روان میلادی آغاز شود، اما به دلایل مشکلات به تأخیر افتاد. پرونده متهمان تحت تدابیر شدید امنیتی در مقر قبلی ناتو که به طور موقتی به محکمه تبدیل شده است استماع می شود. ده ها شاهد و قربانیان این حملات در ماهای پیش رو در محکمه شهادت خواهند داد. اما برای صلاح عبدالسلام 33 ساله این نخستین پرونده نیست. وی به خاطر حمله مرگبار 13 نوامبر سال 2015 در پاریس، پایتخت فرانسه، منحیث رهبر یک شبکه که در این حمله دخیل بود، به حبس ابد محکوم شد. در آن حمله 130 نفر کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت هر دو حمله مرگبار را بر عهده گرفته است. تحقیق کنندگان معتقدند که حمله بلجیم توسط عین شبکه به شمول عبدالسلام انجام شده است.
وزیران خارجه پیمان اتلانتیک شمالی امروز سه‌شنبه در بخارست پایتخت رومانیا با هم ملاقات میکنند و در برابر تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین و ادامه حمایتشان از کیف تعهد کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه از اعضای این پیمان نظامی خواست تا در بخش دفاعی خود سرمایه گذاری بیشتر کنند. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه ابراز داشت که روسیه 258 بار بر 30 منطقه مسکونی در شهر خرسون راکت پرتاب کرده است و این تهاجمات باعث تخریب تأسیسات آبرسانی و دیگر زیربناها شده است. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز شنبه روسیه را متهم کرد که بخش‌هایی از بحیره سیاه را به زون جنگی تبدیل کرده و او تعهد کرد که حضور ناتو را در آنجا تقویت خواهد کرد. ایالات متحده از حق مردم چین برای اعتراضات صلح‌آمیز حمایت می‌کند. شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز دوشنبه در اعلامیه گفته که آنها دائم گفتند که هر کس حق اعتراض مسالمت‌آمیز را دارد و مردم چین نیز شامل آن است. شبکه خبری CNN از قول یکی از مسئولان امنیتی جام جهانی فوتبال گزارش داده است که در آستانه بازی تیم ملی فوتبال ایران با ایالات متحده مقامهای جمهوری اسلامی و بازیکنان ایرانی هشدار دادند که از رفتار اعتراضی پرهیز کنند، در غیر آن اعضای خانواده هایشان در ایران زندانی و شکنجه خواهند شد. در همین حال تیم فوتبال ایران در دور سوم و سرنوشت‌ساز رقابت‌های گروهی جام جهانی فوتبال قطر امروز سه‌شنبه مقابل تیم ایالات متحده بازی خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. قدر مون اوریدم کوم مننه دا وسلینم به هم په یاد موضوع چې په تاجکستان کې د هرات د امنیتی کانفرنس جوړېدل دي په دې منو سره باستا دوام ورکاو. آزاد صاحب مخکې تاسو د ناصری صاحب خبرې هم واوریدلې سره لدې چې طالبان وایي چې د هیواد نه سیمایزو هیوادونو ته کوم امنیتی ګواښ نشته ده او د دې ترڅنګ ټولګډونه حکومت جوړول د افغانستان یو کورنۍ مسله ګني. اما د سره سره د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال په افغانستان کې کورنۍ سبات د فار د هیواد یعنی غوښتنه داده چې باید یو ټول شموله حکومت په افغانستان کې جوړ شي. د کورنۍ سبات د فار د مسله مهمه ګڼل ده. تاسو فکر کوئ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې څومره د یو حکومت جوړیدل امکان لري سره د دې چې اوس هم طالبان وایي چې د حکومت ټول ګډونه ده د ټولو اقوامو استازي پکې دي اما بیا هم څومره امکان لري چې دا ټول شموله حکومت ساسل نظر تاسو څنګه تعریفوي او څومره امکان شته چې ساس او د سیمې د تعریف په نظر کې نیول سره د سی حکومت جوړ شي.
ګورې چې دا ویل شي چې د افغانستان داخلي موضوع ده، نو په داخلي موضوع هم که په افغانستان کې داخلي مشروعیت هم طالبان نه لري، یعنی تر اوسه پورې هیڅ داسې میکانیزم نه وړاندې شوی چې هغه دا ثابت کړي چې دا کورنۍ مشروعیت دی او د کومې لارې چې طالبانو قدرت ترلاسه کوي هغه په اوسني عصر کې یا حتی په نولسمه پیړۍ کې هغه د زور د لارې قدرت ترلاسه کولو تعریف دی. د دې تر څنګ کله چې طالبان دا ادعا کوي چې د یو څم ټول شموله حکومت لري، ټول شموله حکومت په یوشتمه پیړۍ کې د سیاسي تعریف لمخې هغه د اقوامو یا د اقشارو په یو ګډ سیاسي ساختار نه دی، بلکې هغه د ایديالوژي طالبانو کې کنن د دې مثلا دویم رسیال دغه ازبک دی که مثلا د دې سره ځینې نور کسان دي چې د هزاره قومونو څخه هم دي، تاجک هم دي، لکن په ټوله کې بیرته ټول د طالبانو د تحریک غړي دي، د طالبانو ایدیالوژي ده. دلته یوازې یو سیاسي ایدیالوژي ده چې سیاسي ایدیالوژي موږ نه شو تویلی، هغه هر ایدیالوژي چې هر نوم چې ورکو په نړیوال تاریخ کې خو د ترهګرو دي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د عملیات د شورا په لیست کې د دې مشرانو بسم په هغه تور لیست کې دي چې د ترهګرو نوم ورکول شوی دی. ټول واک د طالبانو د ایدیالوژي سره ده. کله چې په کابل کې هم یو لوی ناسته ترسره کیږي هغه هم د ډیر واضح تر هغه وړاندې چې هغه ناسته ترسره شي د اعلان کوي چې په دې کې ګډونوال طالبان او هغه کسان چې په تېرو هغه قومي مشران چې په تېرو شلو کلونو کې طالبانو سره په خواخوږي درلود، یعنی په فکري لحاظ طالبان دي، همدارنګه په کندهار کې کومه ناسته ترسره کیږي. بلته ټولو مهم بحث دا دی چې د افغانستان شاوخوا شپېته فیصده قشر، یعنی تر 50 فیصده شپیته فیصد قشر میرمنه اقا په دی سیاسی ساختار که سفر اشار سفر سفر یو فیصد هم نستا نو دا خو بیا ټول شموله نستا و دا یو بحث دوم بحث داده ای که دی چرا وایی که منا نړی تا گواش نده نو ممکن طالبان د نړی تا گواش تقبل تعریف و لدی عموما دی خو دیر واضح وایی چې کفر و اسلام او دی دفار هر اغا چوک شاگه د دې پاکی دنه دی مرګم روا دی نو هغه بیا دې ته غواښ نه دی لکه دا ثابت اسوله چې الزاویری الته وجل سو دا ثابت اسوله چې د پاکستانی طالبانو ټول مشران په کابل کې دي او خپل طالبانو یې قربتو او مشرتوب کوي د پاکستانی دولت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ د هغه ناسي یا مثلا هغه روغی جوڑی کمناسی چی تر ترکی لید دو پاکستانی چو حیات را غی دا طالبان ثابت کرد چی پاکستانی طالبان پا افغانستان کی دی دا طالبان ثابت کرد چی دا افغانستان دا خاوری چی خوز پاکستان پر اکتو ویشتل سو دا طالبان ثابت کرد چی پا افغانستان کی دا افغانستان پا ولایت بدخشان کی دا تاجکستان دا طالبانو دا دل افتتاوس ولا دا طول هر شایندی چی طول نری وینی او دا گواسن طول کولې سیمه په تاسو په دې کې چک نفته خو ته ټول مهمه دا چې دا غواښته ټول زیات افغانستان ته دی په تیرو یو پنځه لس میاشتې کې طالبان وخت راشيدلې دي دې په خپل وایي چې فقر او ستر شي دلې دې وایي چې دا ډوډې ورکول مشکانه دي خدای کار دی مانه ډوډې حالت نفته دا دې خپل ثابت کړل چې په تیرو پنځه لس میاشتې کې څلور میلیون ډیر افغانان افغانستان ته ووتل دا هغه څه دي چې داخلي مشروعیت هم څه سوالاندې راولي او څه سوالاندې راغلی دی دا ثابته کړله دا اوس د دبیوزو وړاندې پرون خبرونه خپاره شوله چې په لومړي ځل باندې په تېرې پنځلس میاشتو کې د افغانستان پخواني ولسمشر ښاغلي کرزي ته د افغانستان څخه د وتو اجازه ورکړل شوه او هغه هم المان ته د تداوی دپاره دي یعنی یو څوک چې هغه د افغانستان زعیم پاتې سوی مشرې پاتې سوی دا چې هغه په خپل محال باندې کومې نیمګړتیاوې درلودې هغه بیل بحث دی هغه یو ډول نظر بند وي مثلا التنور سیاسون در ډاکټر عبد الله په شمول هغه نظر بند وینو دلته خو ځانو دلته خو اصلا د افغانانو استقلالیت سوالان راځي کله چې یو څوک ټولنیز رسنیو باندې یو سالم نقد کوي هغه په میاشتو میاشتو بند کیږي همدارنګه سړی محکمې موږ ولیدلې چې په لوګر کې په نورو سیمو کې بیل کومه باصلاحیت محکمې بیل کوم قانون چې طالبان خپل اساسي قانون لري او د اساسي قانون پرونه کې ورشي قوانین لري د جزا کوډ لري هغه کنه نتیفه کې پرونه کې جوړ شوی کې حملي او شخصي او مالکی وي او جعفری وي هغه وجود نه لري تاسو خلک راخی مېرمنې د زرګونو نامحرمو نارینه او په وړاندې به ستر کوي او هلته کول کوي دا هغه څه دي چې نړۍ ته د ترهګرۍ پیغام ورکوي افغانان ته د ترهګرۍ پیغام ورکوي او دا په هیڅ عنوان د توجیه وړ نه دي نو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو همدغه دواړه خبرې چې هلته یو ټول شموله حکومت نشته ټول شموله حکومت په دې معنی چې هلته نورې سیاسي ایدیالوژۍ هغه که په هر سیاسي فکر باندې وي افغان هغه وجود نه لري او کومه سیاسي ایدیالوژي چې هلته اوس په واک ده اغه دغه فایل ترهګرای نه و اغه ترهګرو ته فنا ورکړی و همغه دغه ډلې په قانوني مشر یا بنسټګر اسامه بن لادن ته فنا ورکړی چې هغه په د امریکا په لوړو جګو ودانو یو د بیر مسولیت و معنی دا دغه بل ماسومان کابل کې وژل کیږي او په تیر شل کلونو کې څومره بریدونه چې سوي دي په جماعتونو مکاتب کې دغه مسولیت طالبانو منلای دی نو د نړۍ لپاره خدای ایدیالوژي بیا د ترهګرای ایدیالوژي د سیاسي ایدیالوژي لاندې ده نو ښکاله خبره چې هغه کومونه نه تاسو دوم بحث دی مونږ چې امنیتي ګواښونه د سیمې هیوادونو ته مثالونه مولاندې کوي چې طالبان خپل لا ثابت کړل هغه د پاکستان طالبان وو په افغانستان کې دغه موجودیت هغه د الزاویری موجودیت وو هغه په ازبکستان باندې راکټونو برید وو هغه په بدخشان کې تاجکستان د طالبانو د ډلې اعلان وو دا ټول هغه څه چې سیمه او د نړۍ لپاره د امنیت ګواښ
ثابت کردید طالبانو دستابه تکلیده بله. تشکر شما آقای آزاد. جناب آقای ناصری در حالی که این نشست هرات در شهر دوشنبه تاجکستان راه اندازی شده، همزمان وزیر خارجه پاکستان هم به وزیر دولت در امور خارجه پاکستان به افغانستان سفر کرده، چقدر شما این سفر مرتبط میبینین با نشست هرات در حالی که ظاهرا گفتن روی مسائل امنیتی و اینکه طالبان آتش بس طالبان پاکستانی با حکومت متوقف ساختن و یا گفتن که قطع با چقدر مرتبط است و چی راه کرده و یا چی مشوره های امکان داره در پس پرده باشن؟
ببینین موضوع امنیت افغانستان و منطقه با هم گره خورده، با هم پیوند داره و تمام کشورهای منطقه با وجود رقابت ها و با وجود نقاضت هایی که در سیاست داشتن با تحولی که در افغانستان و خروج آنی و غیر مسئولانه و فوری امریکا و ناتو از افغانستان بود و خلای کلان امنیتی ایجاد شد و با جنگ اوکراین شروع شد و این بی‌ثباتی که در سطح جهان و منطقه هست، مخصوصا با حاکمیت طالب ها با اینقدر وحشت و خشونت و با رشد افراطیت، افراطیت خودش یک از تهدیدها و یک از پروبلمای کلان منطقه در فعلا و موضوع تروریسم، موضوع قاچاق مواد مخدر و به حساب خود ذوق زدگی گروه های دهشت افکن که از رای زور و غلبه نظامی و از رای انفجار و انتحار اینا ما میتونیم قدرت بگیریم و حکومت ها را ساخت بسازیم. این باعث همی شده که همه کشورها با هم نزدیک شوند، تفاهم کنند. حتی هند و پاکستان در بسیاری مسائل امروز با اون شدتی که در گذشته رقابت داشتن، دشمنی داشتن و استفاده ابزاری میکردن از گروه های تروریستی امروز نمیکنن، بلکه تشریک مساعی دیده میشه، خصوصا در حکومت جدید آقای شهباز شریف و هند و دیگر کشورها. بنابراین این نشست تاجکستان و این سفر هیئت پاکستانی و موضوعات افغانستان و علاقمندی ایران برای دایر کردن وزرای خارجه کشورهای منطقه و یا در فرمات مسکو، اینا همه با هم گره خوردن به دلیل همی که همه کشورها سوالات افغانستان ناراض هستن، نارام هستن، تشویش دارن و فکر میکنن که بی‌ثباتی افغانستان واقعا باعث بی‌ثباتی کشورهای دیگه میشه و اگر خدای نخواسته یکی از کشورهای دیگه قربانی عین افغانستان شوه و گروه های دهشت افکن بتانن حکومت مرکزی را ساقط بسازن و از قدرت سیاسی را به حساب بگیرن و یا حداقل دولت چنان ضعیف بسازن که قادر به تامین امنیت مرزهای خود نباشه، تامین امنیت برای مردم خود نباشه، می تاجکستان بسیار تشویش داره، بسیار خطر بزرگ برای تاجکستان است و کشور بسیار آسیب پذیر هم است و گروه هایی که در دهشت افکن و گروه های افراطی که در تاجکستان است، جنبش اسلامی تاجکستان، نهضت اسلامی ازبکستان و اویغورها و غیره، واقعا چچنی ها و اینا بسیار فعال هستند در صحنه گروه های تروریستی و گروه های دهشت افکن و گروه های آشوبگری که میتونن دولت های مرکزی خود را به چالش بکشانن. بنان اینا این نشست ها، این رفت آمد ها، این اعتراضات و این صدا بلند کردن در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد با هم گره خورده و همه کشورهای منطقه و بعضی کشورهای جهان با اوضاع فعلی افغانستان شدیدا ناراحت هستند و تشویش دارند و یک نوع هماهنگی و اجماع سیاسی و امنیتی در سطح منطقه مشاهده میشه.
بله، مننه. آزاد صاحب تاسو مخکې خپلو خبرو کې ویل چې طالبان خپله وبخې سیمې او نړۍ ته دا ثبوت ورکړی دی چې دلته ترهګرې ډلې په افغانستان کې وجود لري، خو وخت نا وخت د رسنیو له طریقه او بیانونو کې او اعلانونو کې هم خبرېږي چې نړۍ او سیمه د افغانستان نه خطر احساسوي دا مهال. اوس همزمانه دې سره د افغانستان لپاره د امریکا شزفیرې کارنده کرم دا خبره کړې ده چې زما حضور دلته د افغانانو ته د ډاډ په خاطر دی. اوس سیمه او نړۍ چې په دې متعلقه نه ده چې طالب ورته دا ثبوت ورکړی چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې شته دی، هدا اقل د افغانستان لپاره نه، د خپل سیمې، د خپل ملک، د خپل هیواد د آرامۍ لپاره، د ترهګرو د مخنیوي لپاره څه کولای شي؟ په دا ډول کانفرنسونه کې لکه د هرات امنیتی کانفرنس چې دی، څه پریکړه کولای شي؟ آیا مسله جدي داسې مطرح کېدای شي چې سیمه او نړۍ د افغانستان په بحث کې، د افغانستان امنیتي موضوع داسې جدي ونیسي، یو جدي فیصلې ته دا کانفرنس ورسیږي؟
نه، بدبختانه د افغانستان په افغانستان کې چې کومه ترهګري لسیزې وړاندې وزېږېدله او په تېرو شلو کلونو کې چې کومې استخباراتي نیابتي جګړې وې په افغانستان کې، دا همدغه سیمې د قدرتونو او د نړیوالو قدرتونو په ملاتړ، په تسهیل او تجهیز باندې دا حد روان و. نن هم د سیمې قدرتونه او د نړۍ قدرتونه خپل نفوذ هلته لري په افغانستان کې، بېلابېلې ډلې په یو نوم او بل نوم کیږي تمویلیږي. د دې تر څنګ ټول مهم بحث دا دی چې د سیمې قدرتونه او د نړۍ قدرتونه یو پر بل باندې خورا بې اعتماده دي. په ځانګړې توګه د سیمې قدرتونو کې مهم قدرتونه چې روسیا او چین او ایران دی، هغه پر متحده ایالاتونو باندې نه یوازې خورا بې اعتماده دي، بلکې د متحده ایالاتونو سره رقابت لاله سوت وای دښمنی ورته وای لسه دښمنی لري او دوی په باور دي چې متحده ایالاتونه تر ډیره بریده پورې په سیمه کې کوم وضعیت رامنځته شوی دی د تر شا ولاړ دی متحده ایالاتونه خپل اهداف لري دا چې متحده ایالاتونه ولې هغه اندېښنه چې مثلا د دې شاردفیر اغلی ډیکر څرګند کړی دغه اندېښنه زه په دې باور یم چې متحده ایالاتونه په دې باور دي چې هغه د افغانستان موضوع یا طالبان د دوی په کنټرول کې دي او هغه هیواد چې د خپل ائتلافي هیواد یا د ویو د سایکلون د عملیات نه په دې په دونو سو اتیایم له چیز را په دې په تر ننه پورې د سړه جګړه کې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې چې پاکستان باندې کومه سرمایه گذاري متحده ایالاتونه کړې ده پاکستان څومره د دوی تر نفوذ لاندې بیا په کنټرول کې دی متحده ایالاتونه دا ډاډ لري چې طالبان متحده ایالاتونه ته یا ترهګرۍ ډلې چې په افغانستان کې دي متحده ایالاتونه د متحده ایالاتونو ایتلافیانو ګواښ نشي کېدای کوم ورځ چې ګواښ وسو همدارنګه لکه الزوایری چې هلته وژل شو د متحده ایالاتونو ولسمشر ډېر په ډاګه وویل چې هیڅوک نشي کولای چې متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو ایتلافي هیوادونو ته ګواښ وي هغه کار چې موږ یې په نښه کولای شو دا قدرت او دا توان او دا امکانات موږ لرو همدغه تر ټولو مهم بحث دی چې لکه څنګه مې چې په کلومي سره کې مقدمه کې یادونه وکړه چې د افغانستان په قضیه کې تر ټولو مهم رول د متحده ایالاتونو دی نور هیوادونو هڅه چندې ښې څرګندې کې هڅه د خپل امنیت لپاره هلې ځلې وکړي یوازې همدومره وکولی شي خپل هیواد کې خپل امنیتي او استخباراتي ارګانونه
بله آزاد سه بیوه موضوع ایوه موضوع که دیشی چیز منگ آوریدون که و افغان و لس سر خلق سر چه دم اوز راژیو آوری اقوی سرم دا پختن مطره ایمخ که ناصری سه پخبل خبرو که پا پایل که ویل چه در دول کنفرانسونو دایری دل پده خده چه افغانستان همیشه نره او سیم حوادونو دا پارا مطره پاتشی پا بحثونو که دا سمه ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه به اندېښنم خي ورسره به بشري مرستم لکه د څو کلونو چې کېدلې اوس به هم دوام ولري او جغرافیه به پر ځای پاتې اما مطرح کېدل به په څه ډولي خلک درګرده تلف کیږي افغانان په جنگ کې تلف شول د سولې د خبرو قرباني کیږي په هر سیاسي تحول کې په هر نظامی تحول کې خصوصا هر سیاسي تحول چې راځي نظامونه بدليږي قرباني هغه ولس ورکه چې نه په کوم ګروپ کې دي نه په حس کې دي نه حتی کار نه لري نه د دولت کارمندار دي یا عادي مامورین کوي هغه هم پکې شاملي څنګه کې دي شي چې د سه پریکړه ولس ورسیږي دا ډول ډاټ افغانستان حاصل کی چې ولس نور تلاف نشي ولس د لوګي د قحطۍ د مارک د ګواښ نه وژغورل شي
ګوري هغه ولس په افغانستان کې دی هغه وس لبه د مرغه متاسفانه په فکری لحاظ او په فزیکی لحاظ هغه مطلق زنداني دی هغه اختطاف شوی ولس دی کوم ولس چې نوي فیصد سلنه نوي فیصد دی و هیواد ولس هغه د دوه وختو ډوډۍ ونه لري دا زما خبر نه ده ملګری ملتونو راپور دی هغه به څومره توان ولدي چې د خپل هیواد سیاسي ساختار او د امنیت لپاره دی هغه اته د فکر کولو وخت ولدي اما هغه کسان چې د هیواد څخه د باندې دي هغه کسان چې یو زره امکانات هم لري په ټول مهمه هغه چې په رسول کوم کې کوم کسان چې خلا لري امکانات پیدا کړل هغه سیاسي او اقتصادي او نظامی و اغه خپلې مسؤلیت لري د افغانستان د قضیه حل تر ټولو مهمه سیده لکه مرکز ما یادونه وکړه چې د متحده ایالاتو رول خپلې مهم دی لکه د قضیه د حل کې لري د افغانانو سره دا اغه که په هر ډول کې په هر نوم تر هغه پورې چې خپل افغانان د قضیه د حل کې لري جبرونه باچی دا قضیه نه حل کیږي نن چې کوم افغانان په سیدي پندلته میاشت کې افغانستان خووته نه هغه پاکستان او ایران کې ملونه افغانان نه بلکې هغه افغانان چې اروپا او امریکا او استرالیا او دې ته ولاړل هغه کولای شي چې خپل هیوادونو لپاره خپل هیواد لپاره لابي وکړي هغه کولای شي چې په هغه هیوادونو کې د سیاسيونو او همدارنګ سناتورانو او همدارنګ د پارلمان غړي بیا تر هغه کسانو پورې ځانګړي توګه رسنې دولاره چې د افغانستان په قضیه کې د خپل هیوادونو په پالیسي او په سیاستونو کې یو ذره رول هم لري د یو سره د افغانستان مسله د پورته کی او دا کار تر یو بیره پورې پیل شوی دی دا کار ډیر افغانان پیل کړی دی یو د دې کې شک نشته چې د افغانستان قضیه له بده مرغه دا د دوه لسیزو قضیه نه ده د افغانستان قضیه حد اقل د 15 لسیزو 15 کلنه قضیه ده چې د دوه نسلونو د سواده پاته سول دوه نسلونه له بده مرغه هغه وږي پاته سول دوه نسلونه ده ټول سیاسي شعور او د ټول اتا د خپلو اجتماعي حقوقونو نه خبر دي جګړه دومره د دوه نسلونو وځپل. اما هغه کسان چې لکه مخکې چې یادونه وکړه چې هغه نن د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې او پاتې هیوادونو کې چې هغه د افغانستان په پروژه کې رول لري په هغه کې میشتي هغه ځینې فعالیتونه باید وکړي او ځینې فایل کړي هم دي. بیا موږ کولای شو چې په دغه کار کې د افغانستان استازیتوب چې نه یوازې د هغه کسانو چې هغه طالب دی او هغه کسان چې په خواخوا کې وو دغه هغه به ښکاره خبره د خپل ګټو استازیتوب کوي. اما د افغانانو استازیتوب یوازې هغه څه چې کولای شي چې هغه نن به طرف څه شي هغه د افغانستان استازیتوب کوي او د افغان ولس استازیتوب کوي.
تشکر.
یو څه هیله پیدا کیږي.
تشکر جناب آقای آزاد. فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مانده. برنامه را با آقای ناصری جنبندی میکنیم. همین مسئله را که آقای آزاد فرمودند، خب در هر جلسه شما را کشورهای خارجی در مورد افغانستان گپ میزنند. در 20 سال گذشته کشورهای خارجی به نحوی در مسئله افغانستان دخیل بودند. آیا همین رقم که آقای آزاد میگن کلید حل مسئله افغانستان و آینده افغانستان در دست افغاناست، آیا چنین چیزی ممکن است آقای ناصری؟ بفرمایید. 3 دقیقه وقت دارید.
بله، من به گفت آقای آزاد بسیار اعتقاد دارم. ما افغان ها باید تحرک خود نگاه کنیم. میگه کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من، و حضرت اقبال لاهوری میگه خدا هان ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، با هان ملت سر و کاری ندارد که دیقانش برای دیگری کشت. ما منتظر جهان نشیم، خود ما افغان ها مسئولیت داریم با صدا و قدم و قلم خود یا آزادی خود را به دست بیاریم. همین مخالفت های ما شما این برنامه، همین صحبت های آقای آزاد و دیگر دوستایی که میان حقایق میگن و موضعی میگیرن، موقف میگیرن، تحلیل میکنن، همین یک جهاد است، یک مبارزه است، یک وطن خواهی است. ما هم افغان ها 40 میلیون باید همه ما نجیب آزاد شویم. بنابراین من تایید میکنم از فایز اونا را، ما افغان ها باید استقرار شویم، ولی جهان هم متوجه شوند. اگر یک بار دیگه واقعی 2001 اتفاق افتاد، باز اینا متوجه افغانستان میشن. و یقین دارم که بارش تروریسم و رشد افراطیت و رشد طالب ها و گروه های تروریستی واقعی 2001 در شرف وقوع هست. چی بروز باشه چی فردا باشه، ما شاهد رشد تروریسم در اروپا و امریکا هم خواهیم بود. بنابراین اینا باید جلو وزیر بگیرن، ما را کمک کنن، کشورهای فقیر و غریب.
اما در حال یک جنجالی که هست آقای ناصری، که یک اپوزیشن واحد و متحد وجود نداره.
متاسفانه ما افغان ها خودخواه هستیم. ما افغان ها در طول تاریخ متحد نبودیم، ولی بعد وقایع در جهان در افغانستان اتفاق افتاده که وحدت سیاسی افغان ها را تامین کرده. اشغال شوروی ها وحدت سیاسی افغانستان را تامین کرد، و همچنان وقایع دیگه می آمدن طالب ها به نظر من بسیار یک حرف کلان است که بسیار گروه های سیاسی، بسیار کسانی که غرور داشتن و خود عقل کل و جمال کل فکر میکردن، امروز به زمین خوردن و یک نوع تواضع سیاسی برشان پیدا شده. بدان همین حالت، از همین مشکل ما یک چالش، ما باید یک فرصت ایجاد کنیم. و همین شکست همه گروه ها و عذاب چپ و راست در افغانستان و آمدن طالب به قدرت و حل سلاحشان به نظر من یک فرصت کلان است برای ایجاد یک حرکت ملی و خودخواهی.
بله دیر مننه. از اصب دیش ثانی وقت لرو که پختنه می زواب که در افغانستان پاشل و سیاسی نو و پاشل سیاست تکاو کتل شی، سمره با دغه نظر چه تاصل لره چه ملی یواله باید په نظر که اونی ول شی، در با سمره عملی په ده اوسنه شرایطو که
زه فکر کوم مجبوریتونه خلک سره یو ځای کوي. او د افغانستان اوسنی قشر هغه قشر چې په تېرو شلو کلونو کې د یو توانندل سیاسي شعور ترلاسه کړی، او نن په هغه هېوادونو کې چې هغه هېوادونه د افغانستان په قضیه کې رول لري او ځینې فعالیتونه پیل شوي دي، تر ډېره بریده پورې دا امکانات شته. په دې کې شک نشته چې دا به وخت ونیسي، که کالی که دوه وي که لس کاله وي، ځکه نسلونه او ملتونه په یوه شپه یوه ورځ کې نه جوړېږي. لیکن دا هیله خورا ډېره شوې ده، او دا امکانات هم خورا ډېر شوي دي. هغه کسان چې په تېر نظام کې وي، هغه کسان چې نن په واک کې دي، د هغو فقه افغانان نن لاسته شوي دي، او هغه باسواده مرمنو قشر، د ځوانانو قشر، هغه په اروپا او په امریکا او په استرالیا او په دغه هېوادونو کې لپاره لابي کوي. او زه فکر کوم چې ډېره بېده پورې به دا خورا مثبته نتیجه ورکړي.
از هر دو مهمان محترم جناب آقای وایس ناصری و آقای نجیب آزاد جهان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن، و شما هم شنوندگان عزیز جهان سپاس که تاییدم ما را دنبال کردین.
خبرونه په همدیزی پایته رسیده. قدر منوریدم که علام مرش.
اما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی روایت امروز است که همکار ما فرخنده پیمانی او را گردانندگی میکنه. با ما باشید.